این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشئ. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیسرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د جګړې له امله له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې شوي، دا خبره د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې کړې. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستی حال به واورۍ. د خپرونې په دوهمه نیمۍ کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د ژوند په شیبو کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې ده. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. پورا خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځ وشو، پکې 22 تنه ووژل شول. د بی پول ډاکټرانو مرستندوی ټولنې د دغې پیښې په اړه د نړیوالو بې پرې تحقیقات غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بې پولو ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوي او ټپي شویو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي. دغه ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخښنه وغوښته، خو دوی تر اوسه پورې د یو خپلواک څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارد دغه پیښه وڅېړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل ولسمشر باراک اوباما دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل شویو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله یې د ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د بل خبر له مخې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د کندوز د امنیت قمانداني ویاند سید سرور حسیني نن آزادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د سرخاب دوهمه حوزه او خان آباد بندر د تېرې شپې د عملیاتو په ترڅ کې ونیسي. ویل شوي چې دغه عملیات اوسمهال هم دوام لري. ښاغلی حسیني زیاته کړه په دغو تصفیوي عملیاتو کې د 1300 ورځو په ترڅ کې په کندوز کې دیش تنه وسلوال طالبان نیول شوي دي. وسلوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې 10 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون وویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامن دې له دې زندانه وویستل او بل ځای ته دې ولېږدول شي. څېړونکي ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کامن د خپلو تېرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتانامو یو له هغو بندیانو و چې چلند ښه و او د هغه د بند په موده کې هېڅ داسې شوه باید نشته چې د افراطي نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړي وي. د څېړنیز کمیسیون پریکړه دا معنا لري چې کامن کولی شي ولېږدول شي. په دغه وضعیت کې د یوه بندي خوشې کېدل له هغه هېواد سره په خبرو پورې تړلی دی چې دغه بندي مني، ښایي هغه یې خپل هېواد یا هم درېیم هېواد وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سختدریزو ډلو سره د یوځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و او په 2004 کال کې ګوانتانامو ته ولېږدول شو. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکان کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی آزادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان برښنا شرکت مشرتابه هیئت چې رئیس عمومي خالد سمری پر اساس کې د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکی کال دغه هیواد افغانستان ته د برښنا صادرات 10% زیات کړي. ازبکستان د 2011 کال له فبروري میاشت په دې خوا پر افغانستان برښنا پلوري. دا هم نړیوال خبرونه. مسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هیواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوریې آزاد پوځ ډله دې د خبرو له لارې د سوریې له حکومت سره ستونزې هوارې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروف همداراز وویل چې مسکو دې ته چمتو دی چې د بشار الاسد له ځواکونو او د سوریې د آزاد پوځ له ډلې سره یوځای همکاري وکړي څو د اسلامي دولت ډله او نورې تروریستي ډلې له ماتې سره مخامخ شي. د سوریې آزاد پوځ د بشار الاسد له رژیم سره چې ماسکو ملاتړ کوي په جګړه دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. الزمیلي له 2008 تر 2009 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال او د په دې تورن ده چې په عراق کې سنیان برمته کوي. د کرملن ویان دیمیتری پاسکوف وویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوه کارکوونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هیواد څخه وایستل شول. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه نړیواله مؤسسه وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دوی دوه غړي چې د ګرجستان تابعیت درلود د باکو هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته له آذربایجانه وایستل شول. د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې له آذربایجانه د دوی د غړو خارجول پر هغه بشري سرغړونو ورزیات شول چې یو شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان په دغه هیواد کې نیول شي او زندانی شوي دي. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي. د ګاز پروم د اجرایه ریاست مرستیال الکساندر میدیدوف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې دې ته په پام سره چې د دغې پروژې په اړه د دولتونو ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې د عملي کېدو وخت به یې وځنډېږي. د هغې اشاره هغه ضرب الاجل ته وه چې راتلونکی کال د دغه پروژې د څلورو پایپ لاینونو د لومړني د غځېدو لپاره ټاکل شوی دی. هغه وویل دا چې دغه پروژه څومره ځنډېږي په دې پورې اړه لري چې څه وخت یوه موافقه لاسلیک کیږي. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او پر نورو اهدافو د هوایي بریدونو له امله ترکیه په قهر کړې او انقرې ویلي چې روسیه په دې اقدام سره ستره تېروتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د عراق د کردستان نیمه خپلواک حکومت وایي کومې څېړنه چې د پیشمرګه ځواکونو پر څو تنو شوي دي دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهر جنګاز استعمال شوي دي. د پیشمرګه ځواکونو د چارو وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینو معاینې شوي دي چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وو. همداراز کوم کسان چې هغه وخت ټپیان شوي وو د هغوی له معاینو هم ښکاري چې پر دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا څېړنې له عراقه بهر شوي دي او تر اوسه نه دي ویل شوي چې د زهرجنو موادو څوک وژلي دي او کنه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیسرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته، خو دا ټولنه بیا هم د دغې پیښې په اړه د یوې نړیوالې بې پرې څېړنې غوښتنه کوي. د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د ورسته پیښو حال به واورئ. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي تر اوسه پورې د کندز د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو ته مرستې رسولي او دا لړۍ روانه ده.
کومو کورنیو ته چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرستې رسولي هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندز ولایت څخه بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته.
د کندز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي.
لطفاً به دلگرمی و احساس مسئولیت به زندگی روزمره تان بپردازید.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې 19 پروګرام کې دا ځل د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی شته دی کوم افسانوي خبره نه ده د قرآن باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابر دی.
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولو ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د تېرې شنبې په ورځ وشو پکې 22 تنه ووژل شول، 12 هم د دغې ټولنې روغتیایي کارکوونکي وو. د بې پولو ډاکترانو مرستندویه ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې باراک اوباما د دغې ټولنې مشر ته ټلیفون وکړ او دغې پیښې له امله یې بښنه وغوښته. دغه راز باراک اوباما افغان ولسمشر ته هم ټلیفون وکړ او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخې هڅې زیاتې کړي. باراک اوباما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وس هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بې پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایي مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لورې پر تحقیقاتو باور نشي
کولی.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بې پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایي مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
و امرده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د غرض د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په کندوز کې د دغې ټولنې پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په اړه خبرې وکړې. اوباما د بې سرحده ډاکټرانو له مشر سره په خبرو کې د دغې برید له امله له دغې ټولنې بخښنه وغوښته. د غرض افغان ولسمشر ته هم د دغې پیښې په اړه د خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. د کندوز په مسله کې تمکیګ او د غراز مخکب خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ځواکونو ویل دي چې د کندوز ښار ډیره برخه له طالبانو تصفیه کړې ده. په کندوز کې له تیرو نهو ورځو راهیسې د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. البته په کندوز ښار کې همداشبه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه د آریان صاحب راته ووایه چې وروستی وضعیت څه ډول دی د کندوز ښار.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، دیارلس ورځې کېږي د کندوز ښار د جګړې په میدان مبدل شوی ده، او په دې ولایت کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جریان لري. خو څو شپې وړاندې د کندوز د امنیت قومانداري ویان چې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو ته ورسېدلي دي د کندوز ښار دویمه حوزه، یعنې د چلامزار سیمه، همدارنګه د کندوز کندوز امام صاحب القبیر سره چې همدارنګه د چارخاص سیمه د طالبانو له شتون څخه پای کړي دي، او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم جریان لري.
تاسو د کندوز د امنیت قومندانۍ د ویاند خبره وکړه، دوی اکثرا څرګندونې کوي خو وروسته بیا داسې معلومیږي چې په سیمه کې طالبان بیا هم فعال وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي؟ هغوی هم ځینې ادعاوې لري که نه؟
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په بیا باندې څه نه دي ویلي، خو سیم څخه ځایي اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په څنډه کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دغه اوسېدونکي وایي چې په دیارلس ورځې کېږي په دې ښار کې جګړه روانه ده، ښار کاملا تخریب شوی ده، همدارنګه خلکو ته د ځاني تاوان تر څنګ مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. دوی وایي چې دوی نشي کولی خپلو کورونو څخه عبادت وځي. همدارنګه یو بل اوسېدونکی دا هم وویل چې اوس مهال وسلوالو طالبان د خلکو استوګن کورونو ته نه ده وځي، او له هغه ځای څخه د افغان ځواکونو په وړاندې ډزې کوي.
آریان صاحب، د افغانستان د نورو سیمو وګړي غواړي پوسی، تر اوسه دا څو ورځې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار ډیره برخه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. ډیره برخه څه معنی؟ آیا تر اوسه پورې بیا هم ډیرې داسې سیمې شته چې طالبان پرې واکمن دي؟
بل د کندوز ښار ظاهر سیمه کې همدارنګه د شمال لوري ته د بالای خلایو سیمه، په دغه یو شمېر سیمو کې د لاسوغۍ په سیمه کې دلته لا هم وسلوال طالبان میشت دي. خو د دوه ورځې کېږي چې افغان ځواکونه په وخت سیمه پرمختګ یې کړی ده، او ډېرې سیمې دوی د خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو که داسې وه چې په ټولیز ډول کندوز ښار نه تصفیه شوی، دا هم په دغه ښار کې پراګنده جګړه روانه ده، کله په یو سیمې څخه ډزې کېږي، کله په بلې سیمې کې دا جګړه روانه ده، او ښار په بشپړه توګه نه ده پاک شوی. څرنګه چې دوی وایي په هغه اندازه ښار بشپړه نه ده پاک شوی.
دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندوز د ښار د تصفیوي عملیاتو په لړ کې دغه راز د دوی عملیات د کندوز ښار څنګلورو ولسوالیو ته هم غځېدلي. دا کومې ولسوالۍ دي چې کندوز ښار ته ډېرې نږدې دي او کندوز ته یې ګواښ متوجه کړی، یا له هغه ځایه د دولت وسلوال مخالفین تقویه کېږي؟
نوري صاحب، دا به د هغوی څرګندونې وي د وزارت، خو تر اوسه پورې موږ داسې سیمو چارواکو څخه نه دي اورېدلي چې دوی به ګوندې د کندوز په نورو ولسوالیو کې دوی عملیات پیل کړي. کندوز سره ډېره نږدې ولسوالۍ ده، د چاردرې ولسوالۍ ده، همدارنګه د ګلتېپې سیمه ده، او تر څنګ یې علي آباد ده، او بیا ورپسې خان آباد ولسوالۍ ده. دغه د علي آباد خان آباد ولسوالۍ چې دي د افغان ځواکونو کنټرول لاندې دي، خو تر اوسه پورې کندوز ښار بشپړ نه ده پاک شوی. اما د افغان ځواکونو توانېدلی دي هغه سړک چې د کندوز ښار څخه د چاردرې ولسوالۍ ته غځېدلی دی، دغه سړک اوس مهال د افغان ځواکونو سره د طالبانو څوکیداره چې ده اکثرا په چاردرې ولسوالۍ کې ده، او د طالبانو څوکیداره اوس بنده کړې ده.
بله آریان صاحب، یوه بله مسله هغه د کندوز ښار د افغانستان ځینو نور شمالي ولایتونو ته هم ګواښ متوجه کړی. یو له هغو ولایتونو څخه د سرپل ولایتو چې د کوهستاناتو ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې وه، د کندوز امنیه قومندان خغلی جبرخیل محمد آصف جبرخیل جنرال محمد آصف جبرخیل ورد مورز مونگ سرا پا خبرو که اول چه کچیر نوی زواکون ورونه رسیگی او دوی زان قوینه که ممکن ده سرپل ولایت مرکز تهم وسلوال طالبان ننوزی یا دغ مرکز تهم گواخ متوجه ده ده کندوز ده سرپل ولایت ده مرکز پا عالمو چه نوی راپورون اخیستی؟
په شمال ختیځ ولایتونو کې شاملېږي چې د کندو د بغلان تخار او بدخشان زون دی اما سرپل چې دی په شمال ولایتونو کې راځي خو د کندوز جګړې د تخار او په بغلان په بدخشان ولسوالۍ ولایتو باندې هم ناوړه اغېزه کړې ده ځکه چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ وړاندې عملیات ته په لاره اچول چې دوی وتوانېدل د خوجغار د تخار خوجغار ولسوالۍ د کندوز د شارچي ولسوالۍ له لارې خو بېرته افغان ځواکونه وتوانېدل دغه ولسوالۍ ونیسي همدارنګه وسلوالو مخالفینو خو بدخشان ولایت کې هم خپل تحرکاتو ته زیاتی ورکړ چې هلته دوی وتوانېدل د بدخشان مردود ولسوالۍ ونیسي او دا هم د ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کښې ده او د تخار او بدخشان امنیتي چارواکو هم وښودله دوی ویلې که چېرته کندوز ولایت په بشپړه توګه د ولسوالیو څخه د طالبانو له شتون څخه پاک نه شي ګوندې دا ولایتونه به هم له ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ شي همدارنګه په تخار ولایت کښې اوس مهال خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي یو لیټر تېل چې پخوا په درې څلوېښت افغانۍ اوس په پنځه شپېته افغانۍ شوي دي همدارنګه په نورو هغېکښې ډېر تغیرات راغلی نور خوراکي توکو کښې هم ډېر تغیرات راغلی ده حتی خلک په تخار او په دې ولایتونو کښې هم ډېر تغیرې کوي
بله اجمل آریان له تاسو نه مننه د سیمې د ازادي راډیو خبریالو چې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت او دغه راز د بې ځایه شوو او خلکو د ستونزو په اړه راسره راته وروستي معلومات راکول لکه څنګه چې مو واورېدل د کندوز ښار تر اوسه پورې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو نه دی تصفیه شوی تر اوسه پورې هم په ښار کې خالخال نښتې کېږي خو افغان چارواکي وایي چې عملیات روان دي او د ښار ډېره برخه له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده د کندوز د جګړو له امله ډېر خلک له سیمې بې ځایه شوي دي او څنګلورو ولایتونو ته کډه کړې ده آیا دغو بې ځایه شوو ته تر اوسه پورې لازمې مرستې رسول شوي دي د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې په نورو ولایتونو کې د کندوز له بې ځایه شوو سره مرستې کړې دي د دغو مرستو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیه صافۍ د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له ویان میرام صداقت سره مرکه کړې ده
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په مجموع کې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د خلکو د غوښتنو پر اساس اقدام کړی او خپلې مرستې خلکو ته رسولې دي د مثال په ډول د تخار په ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته رسونه شوې د بدخشان په ولایت کې په 115 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي او 150 نورو کورنیو ته نن له سروې وروسته مرستې شروع کېږي د بغلان په ولایت کې د اضطرار د کمیټې پر اساس یا د اضطرار د کمیټې د فیصلې پر اساس موږ 100 کورنیو ته خپلې مرستې ورسولې او نورو کورنیو ته د سروې پر اساس کوشش کوو چې خپلې مرستې ورسوو د بلخ په ولایت کې موږ د اضطرار د کمیټې د یو غړي په توګه خپله آمادګي لرو او هر منطقه چې موږ ته وسپارل شي موږ انشاءالله آماده یو چې هغوی ته خپلې مرستې ورسوو اما د بلخ په ولایت کې تر اوسه پورې موږ د بې ځایه شوو کورنیو په انتقال کې مرسته کړې او یو مقدار مواد دوی ته توضیح شوي دي هغه مواد فقط غیر خوراکي توکي وو د افغاني سرې میاشتې ټولنې د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې خپلې مرستې رسولې او نورو کورنیو ته د سروې او زموږ د امکاناتو پر اساس مرستې رسېږي انشاءالله
صداقت صاحب تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د جنګ جګړو له امله له کندوز نه هم زرګونه کورنۍ یو شمېر ولایتونو ته بې ځایه شوي د دغو کورنیو په اړه تاسو څه پلان لرئ چې مرستې به کله ورته ورسېږي
کومو کورنیو ته چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې تر اوس مهاله پورې مرستې رسولې هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندوز ولایت څخه د ناامنۍ د دلیل پر اساس بې ځایه شوي دي نورو ولایتونو ته مثلا د تخار په ولایت کې ټول هغه کورنۍ وي چې د قندوز نه بزای شوی وي، د بغلان په ولایت کې همدارنګه، د بدخشان په ولایت کې همدارنګه، او د بلخ په ولایت کې آمادګي وجود لري. فبنان مونږ خپل مرستې د قندوز ولایت بزای شوی کورنۍ ته رسولې او نورو کورنیو ته مونږ د خپلو امکاناتو پر بنسټ او د سروې د مرحلې نه وروسته خپلې مرستې رسوو. دا جوت خبره ده چې یوازې د افغانستان میاشتې ټولنه نشي کولی د بزای شوو کورنیو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. مونږ له نورو بنسټونو څخه او له خلکو څخه غواړو تر څو له هر وخت نه ډیری اوس د هغو خلکو د هغو کورنیو چې دوی زمونږ مرستو ته اړ دي او زمونږ مرستو ته اړتیا لري د دوی لاس ونیسي او له دوی سره مرسته وکړي.
کومې سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي او خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دپاره تاسې څه پلان لرئ چې مرستې به ورته ورسوئ که نه؟
د افغانستان میاشتې ټولنه د خوندي لاسرسي یو اصل لري. مونږ د همدې اصل پر بنسټ په هره منطقه کې او په هره سیمه کې زمونږ رضاکاران په عادي ډول وکولی شي فعالیت وکړي، مونږ هغه سیمې ته مرسته رسوو.
د افغانی سری میاشتې د ټولنې ویاند میرام صداقتو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن په دې پروګرام کې به هم د کندوز د امنیتي وضعیت او د غراز له کندوز د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د کندوز پیښې ته په پام سره د کابل د ګارنیزیون مشر کابل ښاریانو ته د امنیت پوره ډاډ ورکوي. د کابل د عمومي ګارنیزیون قمندان عبدالرحمن رحمان پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د هیواد پلازمېنه به کله هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې وروستۍ ناامنۍ ګواښونکي ګڼي وایي چې په امنیتي ځواکونو اعتماد لري چې دوی به وکولی شي له پلازمېنې دفاع وکړي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
که څه هم د کندوز ښار او په وروستیو کې د څو ولسوالیو سقوط د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي، خو د کابل ګارنیزیون په ډاډ سره وایي چې په مرکز کې امنیت خوندي دی او خلک باید څه اندېښنه ونه لري. د کابل د ګارنیزیون مشر عبدالرحمن رحمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم کابل د ګاونډیو ولایتونو څخه ګواښونکی دی، خو په دغه ښار کې افغان امنیتي ځواکونو تر ټولو ډېر امنیتي تدابیر نیولي دي. هغه په خلکو غږ وکړ چې ورځنیو چارو او کارونو ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
لطفاً په ګرم زړه او د مسؤلیت له احساس سره خپل ورځنی ژوند کوئ. د کابل د ګارنیزون قمندانۍ او د قمندانۍ قرارګاه د خدمتګارانو په حیث شپه ورځ ستاسو په خدمت کې دي. د ګارنیزون منصوبین ستاسو زامن او ورونه دي او په مهربانۍ سره تاسو پرې اعتماد وکړئ.
ښاغلی رحمان وایي چې د جوماتونو ملا امامان، عام خلک، د قریو او حوزو وکیلان او د معاملو د لارښوونې دفترونه له دوی سره نږدې اړیکې لري او وسلوال مخالف نشي کولای لکه د کندوز هنر دلته تکرار کړي. د کابل لوړ پوړي امنیتي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په هیواد کې وروستیو نامنیو د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او وایي چې دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې له ازادي راډیو سره یې اندېښنې شریکې کړي دي.
دغه حکومتداري و دولتداري و کې نو د دې امکان هم شته چې د مرکز دروازو ته د خلک راورسیږي.
د کابل وضعیت په داخلي شرایطو کې چې دغه د مونږ اردو ده او که څرندوی که وحدت ملي واقعا افغانستان کرایه نیسي همدغه زنزانی یي، نو امکان د کابل د سقوط هم شته او خلک باید وویریږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې که څه هم خلک وروستیو نامنیو ډار کړي، خو دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د پایتخت او نورو لویو ښارونو د امنیت ساتلو وړتیا لري. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی محمد ابراهیم ملکزاده په دې اړه وایي:
زه شخصا د کابل له سقوط څخه اندېښنه نه لرم. په اټکلي ډول شاید حملې هم دوام وکړي، خو دا داسې نه ده چې حکومت لکه د کندوز په شان سقوط وکړي.
بلخوا امنیتي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید باید د کابل د امنیت په خاطر د کابل گاونډي ولایتونه هم لګواخ څخه پاک او د کابل لپاره امنیتی تدابیر او د تلاشی پوسټې ډیر کړی. امنیتی منسوبین بیا وایي چې د هر ډول ممکنه پیښې د مخنیوي په خاطر د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي ډیر کړی او وسلوالو ته به اجازه ورنکړي چې په مرکز کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
طبیعي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا راډیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له راډیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا راډیو
اوس ازادي راډیو اورې د سهار اتنې بجې دی او زلبی حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی په دی وروښتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بخښنه وغوښته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د کندوز ښار ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. د امریکا متحده ایالاتو یو افغان ته چې څه باندې 12 کاله د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی او د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسالې خبرې وکړي. ماسکو وایي دې ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هوارۍ ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې 2 کارکوونکي آذربایجان ته له داخلېدو سره ونیول شول او بیا له دې هېواد څخه وایستل شول. او د روسیې د ګازو ستر شرکت ګازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د ماسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي.
ازادي راډیو اوري د یوې څېړنې نتیجه ښیي چې د افغانستان په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی دی. د خبرونې په 2 مئی کې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام درته خبرو او دغه راز یو بل ژوند په شیبو کې دا ځل هم د پیریانو مسله څېړل شوې.
پیریان الله مخلوق دی شته دی کوم افسانوي خبره نه ده د قرآن باندې ثابت دی او شته دی په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي.
خو اوس په یوه نړیوال موضوع راواخلو. روسیې د سوریې دننه لرې واټن څخه یو توغ د پرتوغندیو ډزې وکړې او تېره ورځې بیا په دغه هېواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو له څو ورځو راهیسې بریدونه کوي. احمد شیبرې تفصیل وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تېره ورځ ترسره کړل. روسیې الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مسکله لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نخښه کړل. د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو وویل څلور روسي جنگي پیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ وشتوغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې لمنځه یوړل. شويګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسي د پوځي عملیاتو په اړه د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو تیر ورځ په سوچي کې د روسي له ولسمشر سره په ګډه غونډې کې د هغو بریاو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړې دي وویل. د سپتمبر له 10 د قومندې 19 مرکزونه 12 وسلتونونه یو بیا زغروال ګاډي شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې لمنځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خبرې ده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د ښوونځیو په اړه د ترسره شوې یوې څیړنې نتیجه ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه او د افراطیانو حضور زیات شوی. دغه څیړنه د افغانستان د څیړنې او ارزونې په نوم یوه بنسټ ترسره کړې ده. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
که څه هم افغان حکومت په ښوونځیو کې په هر ډول سیاسي فعالیت بندیز لګولی دی، خو یوه تازه سروې ښیي چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د څیړنې او ارزونې په نوم یو څیړنیز بنسټ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د فعالو ترهګرو ډلو لخوا جذب شوي دي. د دغه بنسټ یو څیړونکي علي محمد علي وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونه باید په ښوونځیو کې د توندلارو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت او د امنیت شورا کار دی چې په ښوونځیو کې د توندلارو افراطي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یوه ملي پالیسي جوړه کړي. کنه نو افغانستان خو هسې هم له لانجو سره مخ دی، نو له یوې ډېرې لویې سیمه ییزې ستونزې سره به مخ شي. ښاغلی علي وویل چې په ښوونځیو کې داسې وضعیت کولی شي په هیواد کې د ځوانانو ترمنځ توندلاریتوب او سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د افغانستان د څیړنې او ارزونې بنسټ وایي چې د ښوونځیو زده کوونکي فکر کوي چې د یو سیاسي تحرک له ملاتړ پرته به په ازموینو کې لوړې نمرې په پوهنتون کې داخله او له هغې وروسته دندې ترلاسه نشي کړی. د یاد بنسټ چارواکي وایي افغان حکومت د دې لپاره چې په ښوونځیو کې سیاسي فعالیتونه بې ثباتي رامنځته نه کړي د روزنیزو تګلارو په اغېزمنتیا له سره غور وکړي. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي چې د څیړنې او ارزونې د بنسټ دا راپور یې تر اوسه نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی حقمل وایي چې د افغانستان د پوهنې په نظام کې په هېڅ ډول د سیاسي ګوندونو او ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي. متاسفانه تر اوسه پورې مو په رسمي توګه دا رپورټ نه دی ترلاسه کړی چې د پوهنې وزارت رسمي دریځ یې په اړه اعلان کړو. خو د افغانستان په هنې په اصولو کې سیاسي، نظامی او ګوندیزو فعالیتونو ته اجازه نشته. له دې وړاندې د افغانستان په پوهنتونونو کې هم د سیاسي فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل کېده چې ځینې محصلین د بېلابېلو سیاسي ډلو د ګټو لپاره کار کوي. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې په روزنیزو او اکاډمیکو ځایونو کې سیاسي فعالیتونه بند دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رامیدی رامی صاحب شرغلاست.
مننه
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې داسې شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخه ونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواږست. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم ده چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان ده. نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتا د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو چې موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغې بدبختۍ او د دې فقر لمن ټوله سي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دې سره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سي او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام مو ملسه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښې چارې. په افغاني ټولنه کې پر پیریانو او د هغوی په چارو ګڼ باورمن خلک شته. ځینې د پیریانو پر موجودیت بیخي د افراط تر کچې رسیدلي او ځینې نور خو یې بیخي له تفریطه هم ور اوښتي. د پیریانو پر وجود ګڼ باورونه، عقیدې، کرکې، انګیرنې، متلونه او داسې نور شته. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د پیریانو پر وجود، باورونو، عقیدو او داسې نورو ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشیدی درته وړاندې کوو.
د اسلامي اساساتو سره سم پیریان هم د انسانانو په څیر د خدای مخلوق دی، خو دا مخلوق په عادي حالتو کې انسانان نشي کتلی. اکثره وخت دغه مخلوق د موجودیت په اړه زموږ د ټولنې اوسیدونکي بیلابیل افراطي نظریات لري. ځینې یې ان دومره واکمن کړي چې درجه یې ډېره لوړه شي، او ځینې نور خو یې بیخي د انسان واکمنان وګڼي. مخکې له دې چې د پیریانو پر وجود د باورونو او نورو عقیدو مسله وڅېړو، لومړی د علومو اکاډمي غړی وجیه الله شپون ته غوږ کیږو چې د پیریانو په اړه د اسلام مبارک دین دریز روښانه کړي.
پیریان الله مخلوق دی، شته دی، کوم افسانوي خبره نه ده، د قرآن باندې ثابت دی او شته دی. په مختلفو اشکالو باندې ځان برابروي، بعضې پکې مسلمانان دي، هغه ځای کې چې دینی تعلیم او تعلم کیږي، د اسلامي تعلیماتو حلقه ای هلته باقاعده کینی، یا د انسان په شکل باندې یا په یو بل شکل باندې، ولې هغه مسلمانان دي او تعلیم او کوم زده کړه چې دینی ده هغې ته غوږ دي، لکه انسانانو غوندې. بعضې داسې دي چې هغه مسلمانان نه دي، همدغسې ورانکاره خلک هم پکې شته دي، بدکاره خلک او نیکان خلک هم پدې. موږ ته قصې کړي دي، داسې واړه واړه قتوني او داسې او داسې او داسې بیا ورک شوي دي.
ښاغلی شپون وایي چې یو شمېر اشخاص بیا په درواغو ویلو سره په پیریانو پسې یو شمېر کړنې او خبرې تړي چې دا چاره بیا درسته نه ده. خو دا چې په ولسي ادبیاتو کې یادونه ډېره شوې، ښایي یو لامل یې دا هم وي چې د خلکو په اسهانو کې د قوت لوی ځای نیولی. د پیریانو د موجودیت، د اوسېدنې، د ځای او یو شمېر نورو نښو نښانو او ښه پېژندلو لپاره څلوېښت کلن نعیم ګل سره غږېدلی یو. نوموړی د پیریانو په هکله د لوی مطالعې څښتن دی.
د انسانانو نه مخکې داسې واقعیت دی چې په دې ځمکه باندې د پیریانو جنیاتو یعنی حکومتو هغو هڅوک نه وه، چونکې هغوی شر او فسادونه وکړل، نو الله پاک هغوی یعنی د دې منع کړل، فرار وکړل، دښتو، بیابانونو او غرونو ته یعنې هغوی وتښتېدل، او په ځمکه کې په دې ښاریو کې په دې کې د انسانانو حکم روایي رامنځته شوله. پیریان اکثره په دښتو، میرو او په داسې ځایونو کې سکونت کوي چې هلته یعنی کثافات وي، نجاستونه وي، مثلا تشنابونه داسې ځایونو کې هغوی ژوند کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کله تاسو تشناب ته ځئ، نو تاسو دعاګانې، مسنون دعاګانې وایي. یعنی اصلي لامل همدا دی چې د دغه جنیاتو د ضرر او تکلیف څخه په تاسو په امن کې شي، او بیا بلته تاسو دعاوي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی د دې مفهوم همدا دی چې الله په تا باندې د دغه جنیاتو له شر او ضرر څخه پناه غواړم.
اوریدونکو، ویل کیږي چې پیریان د سکرینې ترسره کولی شي چې د انسانانو له وسه پورته وي. د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپۍ کیسه کوي. نوموړی وایي چې دا کیسه د ده پر استاد تیره شوې ده.
ژمی و او یخه و سړه وه. ما د ملګري ته ویل چې ته پاڅه، دا دروازه بنده کړه چې یخه هوا راننوځي. ما بېرته سر کتاب ته ښکته که خپلې مطالعې کې مشغوله شم، یو خې ګورم چې دا طالب همدلته ناست دی او لاس یې وګوت که د ډېر لرې فاصلې نه، مثلا لس متره یا پنځلس متره لرې نه، هغه دروازه یې پورې کړه. کله چې زه متوجه شوم، خو دا طالب هم پوه شو. بیا مې سهار ته یې پوښتنه وکړه چې عادي انسان دا کار نه شي کولی، تا دا کار څنګه وکړه؟ بس هغه طالب بیا راته وویله چې زه پیریا یم، او بعد همغې ورځې نه بیا ما ونه لیده.
هغه د پښتو ډېر مشهور منصور متل دی چې پیریانو ته غزنی څه دی. ښاغلی ساپۍ د یوه بل استاد کیسې ته په اشارې سره وایي چې یو شمېر کیسې رښتیا دي، مګر یو شمېر نور یې درواغ دي، چې د همدغه درواغو له مخې د پیریانو له زیات قوته خلک متاثره کیږي، خو داسې نه ده.
یو بل استاد قصه کوله چې زموږ په وطن کې موږ ته شولې وي وریجې چې کري دای کرلې، نو هغه خپل یو خاص طریقه غواړي. نو د شپې به دا پیری راته د سره به کومک کوو، نو سهار چې ګوري د سره د شپې ډېر زیات نالې کلی ده، شولې نالې کلي دي. سهار چې کور والا راځي ګوري چې نال شوی دی، لیکن دغه شولې سر چپانه لې کړې دي. دا خو په دې نه پوهېده کوم طرف ته چې ریښي، هغه باید لاندې کېښودل شي. نو دای سر چپانه لې کلي وي، هغه ټولې شولې وچې شولې. نو ځینې داسې قصې هم اورېدل شوي دي، کوم خلک چې په همدې ډله کې معلومات لري، هغوی چې لس پیریان کې یو شل کې یو پنځوس کې یو، یعنې د لسو نه زیات تر پنځوس پورې پیریان راټولېږي. یو انسان دې مرحله ته رسي چې هغه سملی یا بې خوده کې یا کم تکلیف او ضرر ورته ورسوي. نو د دې نه معلومېږي چې پیریان د انسان په نسبت باندې ډېر ضعیف او کمزوري دي.
مورې میاجي بابا ته ځمه، مورې میاجي بابا ته ځمه، په ما د مینې پیریان بیا راغلي دي نه. د پیریانو اړوند کیسو پر پښتو اولسي ادب هم اغیزه کړي او په بیلابیل فرمونو کې په اړه د باورونو او کیسو یادونه شوې ده. سبامون او نصر احمد سقیم له هغو ځوانانو څخه دي چې د پیریانو په اړه یې بیلابیلې کیسې او باورونه اوریدلي دي. دوی وایي چې که څه هم په فولکلوریک ادب کې د پیریانو ګڼې کیسې شته، خو یو شمېر اشخاص بیا د پیریانو د شتون لپاره ځانګړي ځایونه په کیسو کې بیانوي.
اکثرا کنډوالو کې یا زړو کورونو کې هغه کورونه چې ډېر پخوا جوړ شوي دي، هلته یې مونږ ته داسې کیسې کړي دي چې دلته پیریانو مونږ یې داسې وډر کړو یا شپې یوې ساحې ته څوک نه ځي. معمولا چېرته چې د قبرونه وي د مړیو هغه ساحې ته څوک نه ځي. ډېر کیسې کوي چې مثلا مونږ غوښتل چې یو کوټه په یو کور کې چې ډېره سابقه وي ډېره مخکې جوړوي هغه مو ورانوله، نو بیا پیریان شپې راغلل راته وویل دا کې مونږ ډېر د سابقه اوسېږو، ګویا دا زمونږ کور دی. دا ما ورانه داسې حکایتونه اورېدلي دي
چې د کومو سیمه کې پیریانو بیا ویلي چې دا ځای دروند ده، دې مخې نه تېرېدل ښه نه دي. او یوه مسله چې په دغه لنډو شپو کې د اختر نه مخکې دلته زمونږ یو دا نورګری یو محصل دلته دی په عامه لاره روان و، دی هم دا تکلیف درلود، یو دم به را پرېوت، بیا ورته مشکل جوړ شو، پزه یې ماته سوله. بیا چې پوښتنه وکړله چې دې ورور مشکل څه ده، چې دا سړی پیریان لري یعنی اثری دا اثر لري.
د سبوون په خبره چې اکثره کورنۍ خپل ماشومانو ته د پیریانو په اړه کیسې کوي او یې هم په دې ډاروي چې که د دوی په خوښه چلند ونه کړي پیریان خوري، چې دا چاره منفي اغیزه لري.
د پیریانو کیسې ماشومانو ته کول دا خو طبعا چې غلطه خبره ده. د دوی په ذهن کې یو ډار رامنځته کوي چې د دوی جرأت د دوی استعداد باندې ډېرې منفي اغیزې لري. دوی په آینده کې د هر څه شي نه ډارېږي. باید د دې کیسې کولو نه ماشومانو ته ډډه وشي، دوی ته ډېرې ښې ښې کیسې وشي، کسی وشی چې دوی راتلونکي ته امیدوار شي او د دوی په جرأت او جسارت کې مثبت تاثیرات ولري، نه دا چې دا رقم کسی ورته وشي چې دوی بې جرأته شي وډر شي.
د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې که څه هم د پیریانو په اړه ګڼ نظرونه او عقیدې موجودې دي، خو یو شمېر ځانګړي اشخاص یې په خپله ګټه کیسې کوي.
پیریان راځي او له دوی سره کله مرستې کوي او کله دښمنۍ هم کوي. حتی په کلیو کورونو کې که اورېدلي وي داسې هم وایي چې فلانی پیریان لري، یو شخص ښیي چې دی پیریان لري، او کله چې هغه معلومات کوي چې ولې پیریان لري وایي چې د پیریانو په ماشومې پخې ښیي په لاره کې چې تلی بسم الله یې نه دي ویلي د پیریانو په ماشومې پخې ښیي. اوس پیریان د ده په وجود کې راغلي او دی اوس آرامه نه پرېږدي، بلکې ده سره دښمني کوي. مثلا ځینې وایي چې فلاني سره پیریان دي خو پیریان مسلمان دي، او د بل سره چې دي هغه پیریان کافر دي. ځینو کسانو فال ګوري او بیا ورته وایي چې په تا جادو شوي. نو یوه ورځ ما له دې خلکو سره ځانګړې مرکه غونډې وکړه، بیا هغوی ما ته ویل چې موږ سره پیریان دي او دغه پیریان موږ ته د دغه شخص په اړه مکمل معلومات راکوي. کله چې شخص موږ ته مراجعه کوي مراجعین، نو بیا موږ خپل دا پیریان لیږو د ده شاوخوا ټول معلومات موږ ته راوړي.
افغاني ټولنه که څه هم یوه مسلمانه ټولنه ده، بیا یې هم خلک د پیریانو د وجود په اړه بیلابیل نظرونه لري. سلطانی منګل بیا یو له هغو کسانو څخه دی چې وایي اوس مهال پیریان نشته.
هغه رغشه چې علم یې ثابتوي، علم په دې ارتباط هیڅ نه ورته لري، ځکه چې علم هر هغه شی چې هغه وجود ولري شتون ولري هغه ثابتوي. نو د علم له نقطې نظره دا شی هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې خو چا نه دي لیدلی چې یعنې پیریان شته که نه شته. ولې ځینې خلک چې تکلیفونه لري، فرضاً عصبي تکلیف لري یا نور تکلیفونه لري، پوشپکه چې وځي یا ډار سره مخامخ کېږي، تیګه ورته بلا ګرځي، پیریان ګرځي، بوټی هم ورته پیریان ګرځي، هغه ډېر لوی شی ورته ګرځي چې ولا دلته پیریان دي. هغه دي
دیني عالم او د علوم اکاډمي غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د پیریانو د شتون مسله دیني اساس لري، ولی یو شمېر خبرې د پیریانو اړوند دروغ دي.
یو هغه عقیدوي باورونه دي چې په مختلفو ادیانو کې او په مختلفو مذهبونو کې د هغې بحث او د هغې څېړنه شوې ده او په هغې باندې خلک باور لري. په اسلامي باورونو کې او په قرآن شان کې د پیریانو په نوم باندې یو خاص صورت راغلی په نوم د سورت الجن، چې د جنیاتو وجود په هغې کې بیان سوی ده، د جنیاتو وجود معرفي سوی ده. همدا رقم په نورو سورتونو کې هم جن قصې راغلي. د سلیمان علیه السلام په سورت النمل کې د سلیمان علیه السلام قصې راغلي دي چې د جنیاتو او یا د پیریانو سره د ډیالوګ یا د پیریانو نه کار اخیستل قرآن د دې بیان کړی ده. دوهم د پیریانو عملي کارکرد ده، چې دا بعضې تخیلي بعضې هم هغه رواني باورونه دي او رواني حقیقت نه لري، رواني او بعضې یقینا انسان سره یا نور موجودات سره کار نیول دادی. ما په خپل عمر کې ډیر زیات داسې کسان لیدلی چې پیریان غږېده. په دې نږدې وختو کې یو ماشوم ما ته راغی کور ته، دا ماشوم په روسي ژبه غږېده. ما چې له شوخي نه ورته وویل په روس کې پنهماش، هغه راسره روسي شروع کړله. حال دا چې هغه ماشوم یاد لس کلو باید نه کلو فکس روسي شروع کړله، انګلیسي کومه ژبه چې دماغ زده وي یا پوهېدل، ما دا ټولو ژبو باندې غږېده. نو ما یقین هغه چې دا انسان نه دالی. کله چې هغه هلک آیتونه مې پوه ویلې، دغه هلک لږ عادي حالت ته راغی. بیرته ما سره ډېر ساده غږېده، خو لږ داسې چورت کتلی و او فکري توازن یې هغه نه و او ډېر ساده غږېده. ما ولې څوم صنف کې وایي، زه په پنځم صنف کې یم. کله چې ده باندې پیریان ناست ول، په هغه وخت کې ما باندې په مختلفو ژبو غږېده. ما یو ځل د قرآن شان یو آیت ورته ویل وم، دې آیت باقي دې زده ده، هغه د آیت باقي راته تکمیل کړه، مونږ ته غلطي سره غلط لهجې سره. نو زه پوه شوم چې دا یو غیر خارق العاده یا عادي کار ده.
د نوموړي په خبره چې په عمومي توګه پیریان له کمزورو انسانانو سره کار لري او ځینې شفاهي او ولسي کیسې علمي او دینی بنسټ نه لري.
درنو اوریدونکو، زموږ نننې خبرونه همدلته تمامېږي. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. مخ ته پامان.